د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یوځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مقامات را کري.
محترم مفتی صاحب، کوم خوښ وی راځو د اوریدونکو په لور. بله،
السلام علیکم. اجکاری صاحب کریس څنګه ده؟ ما ولیا د مسجد ګلان چې سړی راواسې په کور کې شنه کې.
بله،
و نو چې دا سره کوم
د مسجد ګلان
هغه کار جو ورځي چې هغه کار جو ورځي به راواسې تاکي درک چې وای واخه یو څه کور ته شنه یک
دس. ستاسو نوم؟
ما نوم صدیق الله.
صدیق الله صاحب، ستاسو شریف پښتنه واورید رسول صاحب څخه ډېر مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د صدیق الله ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شریف جواب ووایئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر هغه شی چې مسجد حاجت نه ورته لري، د هغه وقف کوونکي په اجازه باندې کولای سي یو څوک استفاده ځینې وکړي. بحر رائق لیکي: وکذا لو اشترا حشیشا او قنديلا فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له ان كان حيا ولورثته ان كان ميتا. بحر بنزم جلد سبحاد وسود رؤويا. كذا في المبسوط للسرخسيد ولسم جلد سبحا دوتسلويشت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، رازو دبل اوريدون كبلور. بله، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی، خپل نمبر وښایست او د کوم ځای څخه سره په تماس کیست؟ عبدالباری بختیار صاحب، شرغ لاست. مهرباني وکي د محترم مفتی صاحب سمو خپل شریف پښتنه وکي. د سر خریول او که سنت طریقه باندې سنخ خریول ډیر ثواب لري. جزاکم الله. عبدالباری صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل، رسول صاحب څخه ډیره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالباری ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شریح جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سر د ویښتانو په اړه باندې سنت طریقې دوې دي: یا سر خریل دي او یا دا چې رسته لار استل دي، چې دغه ویښتان سم نیمی رسته طرف ته کې، سم نیمی چپه طرف ته کې، په منځ کې سیده لار وباسي، دې ته فرق وایي. یا فرق رسته لار استل او یا حلق سر خریل، دا سنت طریقه ده. خو د علماو د اقوالو څخه دا د سر خریلو خوا بهترینه معلومیږي، که څه هم سنت دواړه دي، خو دغه د سر خریلو خوا راجحه معلومیږي. حاشي ابن عابدين لكي: قوله وأما حلق رأسه إلخ. وفي الروضة أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء ثلاثة: دور المختار وحاشي ابن عابدين شبجم جلد سبحا سلور سوا و اویا. کذا فی الهندیه جلد پنزم صفحه 355. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، رازو ده بل اوریدون که پلور. بله،
اورم.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام. سرت شدید و خیره؟
سلامت و سی. میره وانی خپل نمره وشه است او ده کم زای سخرا سرپت ماسکی است؟ محمد نبی صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب سمرو مخبل شرعي پښتنه مطرح کی.
زما پښتنه دا غده چې د هزار کفرې شول سي ډیر ثواب لري او که وچی سي او وخیل سي چې د دغه په باره کې اجمودي صاحب مشته یو دغه راکی چې معنا هغه څونه دغه لري
ژر خریل او یا ژر غچ کول څومره ګناه لري په اسلام کې؟ محمد نبی صاحب تاسو شریف پښتنه واوریدل سول تاسو څخه ډیره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د محمد نبی ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ چې لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ژره پرېښول موقت سنت ته او ځینو علماو واجب بللې ده او پرېښول یې ګناه ده. څومره انبیا علیهم السلام چې راغلي دي دا ټول په ژره کې راغلي دي او امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام سخرا پیل خلفای راشدین صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین تر ننه دا په لسګونو زره علما بزرگان مشایخ دا ټول د ژرو سره راغلي دي. ځکه بعض علما یې د وجوب حکم کوي او پرېښول ای ګناه ده. د ګناه ډېروالی ای ځکه دی چې دا څلوروي ساعته جاري ګناه ده. یو سړی که درواغ وایي ګناه کوي نو هغه یو څو دقیقې وروسته د ګناه څخه فارغ سي. دا یوه داسې ګناه ده چې یو سړی د شپې بیده هم دا ګناه ورسره ده، که د ورځې په جریان کې هم ګناه ورسره ده، که په لمانځه کې هم ګناه ورسره ده، که په عبادت کې په بل عبادت کې هم ګناه ورسره ده. نو ځکه ځان ځنې ساتل په کار دي او په هیڅ صورت ژره خریل په کار نه دي یا تر قبضه تر یو مټ کم کمول په کار نه دي، جایز نه دي. الله دې ټولو مسلمانانو ته توفیق ور نصیب کړي چې دغه مهمه لویه علامه د مسلمان عملي کړي. او په ډیرو کتابونو کې دا فعل د مجوسو بلل سوی دی، لکه بحر چې لیکي: وما في الصحيحين عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام احف الشوارب واعف اللحى فمحمول على اعفائها من ان ياخذ غالبها او كلها كما هو فعل مجوس الاعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجمع بين الروايات الى بحر دوهم جل صفحة 302 كذا في درر الحكام جلد اول صفحه 208 كذا في الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد 2 صفحه 403 كذا في التبين جلد اول صفحه 302. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزود ابو الاولاد. بله
السلام عليكم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني خپل نوم راوښیئ او د کوم ځای څخه سره په تماس کې یاست؟
نوم یې کریم ندی دی، ولسم نه تاسو سره په تماس کې ما پوښتنه مې درلوده د جمهوریت.
مهرباني کریم الله صاحب، تاسو د پوښتنو خبرونه ده، مهرباني وکړئ.
که چیرې یوه ښځه مثلا غیبت کوي یا درواغ وایي، که چیرې خاوند ورته وایي چې دا یعنی دا غیبت دی دا مه کوه، یا ورته وایي چې درواغ مه وایه، وایي دا ولې درواغ دي، یا ووایي چې خود یې کوم مقصد جهالت څخه وي، آیا دغه ښځه د اسلام نه وځي او که نه وځي؟ که چیرې وځي نو بیا نکاح هم له منځه ځي او که څنګه؟
صاحب کریم الله صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېده، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د کریم الله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې خاوند خپله ښځه د غیبت څخه منع کړي، ښځه په جواب کې ورته ووایي چې غیبت خود کوم، یعنی دا چې پوهېږم چې ګناه ده خو کوم یې، د دې ګناه څخه توبه نه باسم، او یا ورته ووایي چې چا ویل چې دا ګناه ده، یعنی دا زه په خبره نه یم تر اوسه پورې چې دا ګناه ده او که نه ده. په دا دواړو صورتو کې د ښځې د پاره خو دغه ګناه ده، دا خبره البته کفر نه پرازي. او که چیرې ښځې وویل چې دا غیبت زه پوهېږم چې ګناه ده خو ګناه یې نه بولم، او یا یې وویل چې دا غیبت زه په خبره یم چې ګناه ده خو ګناه یې زه نه بولم، په داسې الفاظو باندې چې د یو الله په مخالفت باندې علم وي، او بیا یې دی د دې مخالفت څخه منکر سي چې دا مخالفت نه دی، نو په داسې صورت کې بیا کفر راځي. دې ته ورته جزئیات کتابونو لیکلي دي، مثلا مجمع الانهر لكل دي. رجل قال لآخر احلق رأسك وقلم أظفارك فإن هذه سنة، فقال لا أفعله وإن كان سنة فهذا كفر، لأنه قال له على سبيل الإنكار والرد. وكذا في سائر السنن، خصوصا في السنة هي معروفة وثبوتها بالتواتر كالسواك ونحوه. مجمع الأنهر أول جلد سبحة أشبر سوى دنيوي، هكذا في هندية جلد أم سبحة دو سوى دشبتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزودة بالأولاد المتبلور. بله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نمره ورشاس او د کوم ځای څخه سره په تماس کې یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله صاحب د امانه څخه شر اغلاست، مهرباني وکړئ د جناب مفتي صاحب سره خپل شریف پښتنه وکړئ.
مفتي صاحب څخه پښتنه دا غواړم چې دا ټول انسان تعجل دي، چې تعجل هو شي یعنی په کټه کې زور ورکړل شي، د زور دی او زور ورکړل شي دا خپل منځ ته کوم نقص تاوان نه رسیږي، مستفيد
یم. د تعجل لپس
تعجل لا قصد تتعجل
سروه يعني شبت هاي باك سرا سرا واولي دير سا. بسم الله ساب ستاسو شريف شتنا واولي در سوال ستاسو سخا دير مننا محترم مفتي ساب تاسو دا بسم الله ورور شتنا واولي در مرباني وكي كلوت فان وقت شريف جواب وايست
دا داغا پشتني پا جواب كي باید وايم فا قرآن عظيم وشان كي كچيري يو چوك اعراب بدل وواي خطاءن زور په زیر وای، زیر په زور وای، پیش وای، د علما او فردی باندې اتفاق دی چې په بدلیدو باندې د اعراب المانزه ته نقصان نه رسیږي، ځکه وای عجم د دې څخه عاجز دی. یا عام ډول اعراب صحیح ډول باندې ویل د ټولو خلکو لپاره هیڅ تغییر او تبدیل نه ورکول دا ممکن نه ده، حتى عرب هم پکش غلطیشه. اعراب کچوک غلط وای، زور په زیر وای، پیش په زور وای، خصوصا عجم او هغه کسان چې هغه ټول عمر په عربي ژبه باندې خبرې نکی یا د عربي ژبې سره سروکار نوی، داغه د پاره عیب ندی، د اعراب غلطی عیب ندی، د اعراب غلطی د المنز نفس دی. دور المختار لکی واما المتاخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهدي وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا، لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. الدر المختار وحشي ابن عابدين، كذا في الخانية جلد أول صفحة وشبعته، كذا في التحطابي جل أول صفحة درسوا نجرش، كذا في الفقه الإسلامي وأدلته جلد أم صفحة يوزر وجرش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زموج وخور ودي شريف شتنا بدي دول واي بسوالة حاجات كي تشكم دعاء ويلكيجي أغا زمان نزدكيجي نو آيا دي دعاء برزاي اللهم ربنا ويلسم أو كنا
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مخکې خبرونه کې چې ما د صلات حاجت وروسته کومه دعا یاده کړې وه هغه لازمي نه ده، هغه په یو روایت کې راغلې ده، په نورو روایاتو کې بیا نسته. نو که چیرې ته صحیح او دست تازه کې دوه رکعته نفل په صحیح ترتیب باندې ادا کې او وروسته بیا هر دعا چې ستا زړه وي هغه ووایه، بس دغه صلات حاجت دی او خپل حاجت الله ته پیش که، الله عز وجل به دې حاجت پوره کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب یو خور مو دوه پوښتنې کړې وې. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول وه، ول د خپل اولاد د کوچنیوالي په صورت کې بل اولاد نه پیدا کول خو به ګناه نه لري، او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول وه، وایي ما یو روژه خوړلی ده او زه غالب ګمان مې دادی چې بالغه به وم، نو آیا پر ما باندې کفاره شته او که نه؟
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اولاد منع کول جائز دي، موقتا نه دائمي. که چیرې یو څوک د ابد دپاره خپل ځان بې اولاده کوي دا جائز نه دي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ټینګار پر دې فرمایلی دی چې تاسو اولادونه کوي او اولادونه زیږوي، زه ستاسو په ډیرښت باندې فخر کوم، ځکه دا د مسلمانانو ډیرښت د دې امت لویوالی دی او د امت په لویوالی باندې پیغمبر علیه السلام فخر کوي. نو کچیرې خاوند د اولاد منع کوي او د خپلې میرمنې ورسره موافقه وي، دې ته عزل ویل کیږي. عزل کول جائز دی. تبین لیکي: لأن المرأة ثبت لها بالنكاح ضرب ملك على الزوج في مواجب النكاح من طلب القسم وتقدير النفقة والسكنة والمنع عن العزل وغيرها، تبين الحقائق جلد أم صفحة ونوي. أو العناية لك: ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، العناية جلد فرلسم سبحاد وسواد دبنزوس. أو دا داغ دو همي پشتني پا جواب كي باید وايم: پا گمان باندي يو حكم نكيش، كچيري دا يو چا يقين وي ياو أو دا يقين ترچنگ اي دا معشام سخا روجانيت کري وي، دا ورزي اي بدون ضرورت په غذا لرونکي شي روژه ماته کړل، نو بیا قضا او کفاره دواړه سته. او که چیرې یې د ماښامه څخه نیت کړی نه وه، سهار وختي یې نیت وکړي، بیا یې روژه په یو غذا لرونکي شي ماته کړل، هم کفاره نسته د امام ابو حنیفه رحمه الله پر قول. او همدا ډول که چیرې یو سړی د ماښامه څخه روژه ونه نیول او نیت ماشام کړی دی، نیت د ورځې کړی دی، د لوی سره وخوړل، ام قضا سته، کفاره نسته. نو دا چې ګمان دی چې ما روژه وخوړل سبب بالغ وم او کبنوم، احتیاطاً که قضا راوړل سي شه. او که چیرې یقین وي چې هغه مهال پرزی روژه و نیت کړی و د شپې څخه، نو پر هغه کس باندې قضا او کفاره دواړه سته. بدائع لیکي: ومن أصبح في رمضان لا ينوي الصوم فأكل أو شرب أو جامع عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه عند أصحابنا الثلاثة. بدائع جلد أم صفحة يوسليو. أو كذا في المفصوط للسرخسي جلد ريم صفحة شبشعتة. حاصل دا كده چيري يقين فيادوي چبلوغ همو او نیت کړی روژه مې هم په غذا لرونکي شي وخوړل، نو قضا و کفاره دواړه درباندې سته. که دې یقین نه وي، نو احتیاطاً یوه ورځ قضا راوړه، بس کفایت کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اورېدونکي په لور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
سلام خبره کوم، نانه یم.
نانای صاحب د رنگرجانو کوڅه څخه مهرباني. د محترم مفتی صاحب سره خپل شریف پښتنه وکي.
شریف پښتنه مې دا د مولوی صاحب څخه چې دا د اعوذ بالله او بسم الله شریف په استداد المنزه په تکبیر الله کې د تکبیر الله بعد ویل کیږي که یا په هر رکعت الحمدلله د مخه ویل کیږي.
ډېر ښه نانای صاحب، ستاسو شریف پښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د نانی ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د لومړي رکعت په شروع کې سبحانه اللهم وبحمدك او اعوذ بالله وبسم الله ویل سته، او په نورو رکعتو کې سبحانه اللهم او اعوذ بالله نسته، بسم الله د صحیح قول مطابق سته. بسم الله د هر رکعت په شروع کې وایه، خو اعوذ بالله مه وایه. المبسوط للسرخسي لكي: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما أن المصلي يسمي في أول صلاته ثم لا يعيد لأنها لافتتاح القراءة كالتعوذ. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤتى بها في أول كل ركعة، وهو قول أبي يوسف رحمه الله، وهو أقرب إلى الاحتياط لاختلاف العلماء والأثار في كونها آية من الفاتحة. المبسوط للسرخسي جلد أول صفحة شبارس. كذا في تبين الحقائق جلد أول صفحة يوصل دولس. كذا في العناية جلد أول صفحة دوسوى دنوي. والسلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب. رازود بل اورین گے بلے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی کخبل نمرا وش ہے او دکما زایم تماس نیولی. حاجی عبدالسمد صاحب شراغلاس استوایو مہربانی وکید جناب مفتی صاحب سے مخبل شریف پشتنه وکید. محترم مفتی صاحب تاسو دا جواب سمد ورور پشتنی واوری دی مہربانی وکی کلتن وتشری جواب وایس.
د تاغه پښتنی په جواب کې البته د دې لمړی پښتنی په جواب کې باید وایم چې مستحبه طریقه دا ده چې څوک امام ته فتح ورکی سبحان الله دی وای. سبحان الله سبحان الله دغه سبحان الله لفظ ویل دا د فتح د فاره راغلی دی. نو هر کله ک امام د فتح ارتیا پیدا کی او مقتدی فتح ورکول وغواړي دغه جمله دی ورته وای. الموسوعة لك لو عرض للإمام شيء في صلاته سهوا منه كان للمأموم تنبيهه بالتسبيح استحبابا إن كان رجلا وبالتصفيق إن كانت أنثى عند الحنفية والشافعية والحنابلة لحديث إنما التصفيق للنساء ومن نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. الموسوعة يولسم جل سبحاد وسوى وأتى كذا في الهندية جل أول سبحا ننوي كذا في البحر جل دؤم سبحا أتم أو ددو همي پشتني پا جواب كي بايد وايم كچيري يو إمام پا قرأت كي خطاوزي نو كچيري تلاوت تردرو آياتو كم كريو فإتفاق باندي پتح إمام تور كواليسي او کچیر تر درو آیاتو زیاتو هم فتوا داده چې مقتدی کولی سي چې امام ته فتح ورکی په کوم ځای کې چې خطاوتی دا غزه څخه دی فتح ورکی دا بهترین عمل دی. او یو حدیث کې ثابت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوره مؤمنون وایا نو یو حرف ځنی فاتس نو بیا چې کله فارغ سو پیغمبر علیه السلام پشتنه وکړله آیا په تاسو کې ابی بن کعب موجود نه و؟ دی ورته ل وو یا رسول الله. بیا نو پیغمبر علیه السلام عرض وکړ چې تا ماته فتح ولې نه راکول. هغه وویل زما دا ګمان سو چې دغه حرف چې تا پرېښوی ممکن نسخه سوی وي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل که چیرې نسخه سي زه تاسو ته خبر درکوم، یعنی دا چې نسخه سوی نه دی. نو پیغمبر علیه السلام حکم ورته وکړ چې تاسو ماته فتح راکوي د پیغمبر علیه السلام قول عمل دا د خلکو د پاره دلیل دی او خلک تمسک باندې کولی سي. نو لهذا کچیری امام په لمانځه کې په قرأت کې خطاوزی مقتدی به فتح ورکوي که تر درو آیاتو کم وي او که زیات وي. المبسوط لسرخسي لیکي قال والفتح على الامام لا يفسد الصلاة يعني المقتدي، فأما غير المقتدي إذا فتح على المصلي تفسد به صلاة المصلي، وكذا المصلي إذا فتح على غير المصلي، لأنه تعليم وتعلم، والقارئ إذا استفتح غيره فكأنه يقول بعدما قرأت ماذا فذكرني، والذي يفتح عليه كأنه يقول بعدما قرأت كذا فخذ مني، ولو صرح بهذا لم يشكل فساد صلاة المصلى فساد صلاة المصلي. فأما المقتدي إذا فتح على إمامه فكذا في القياس، ولكنه استحسن لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنين فترك حرفا، فلما فرغ قال ألم يكن فيكم أبي؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال هلا فتحت علي؟ فقال ظننت أنها نسخت، فقال لو نسخت لأنبأتكم بها. المبسوط للسرخسي جل أول صفحة يوصل درنوي كذا في المحيط البرهاني في الفقه النعماني جل أول صفحة درسة ونأتي كذا في البحر جلد أم صفحة شبش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.